بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ډیرو محترمو اوریدونکو نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قران عظیم الشان د بقره د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زب تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری ما کوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی پیرزویانې ومنئ. نن د چهارشنبه ورځ د کب د میاشتې شلمه او د رجب د میاشتې شپږویشتمه ده چې د مارچ د میاشتې له نسمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس غرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. ایزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د بشري حقونو په شورا کې د ایراني ضد بیانیې په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د تلپاتې خوشبو د خپرونې یو 15مې برخې ته غوږ سئ. ورسته به د افغانستان د سولې په اړه د هندارې په خپرونه کې د امریکا د نوې طرحې او د طالبان د غبرګون په هکله د شنندو نظرونو ته غوږ سئ. او په پای کې به ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولای سئ په دغه ادرس سره د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپي خبرونه واورئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد مو چې په همدې ادرس سره تاسو کولای سئ انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم فالو کړئ. دا مهال د تهران څلور بجې دی. پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ایټمی وسلو د حراموالي په اړه د اسلامي انقلاب د لارښود فتوا د ایران اخرنی دریځ دی. ترکیه د افغانستان د سولې په تړاو به د منځګړي رول په ادا کولو سره یوه ستره ناسته جوړه کړي. د حزب الله توغندې د اسرائیل شتون له خطرې سره مخ کړي. د سپوږمۍ پر سطح باندې د چین او روسیې لخوا د فضایي اډې جوړېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر د امریکا پی بی ایس خبری چینل سره په مرکه کې وویل د اسلامي انقلاب د ستر لارښود فتوا د اټومي وسلو د حراموالي په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت اخیرنۍ دریځ دی. علي اکبر صالحی دغه امریکایي رسنۍ ته وویل چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهی د اټومي وسلو په هکله د ایران ورستۍ دریځ څرګند کړی دی. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر د حضرت آیت الله خامنهی ورسته ویناو ته په اشاره سره وویل هغوی د یوې مذهبي فتوا په صادرولو سره چې پکښې نور د بحث ځای نسته اټومي وسلې حرامې وبللې. صالحی زیاته کړه هر یو کس کولای سي د خپلې مفکورې په اړه وژغیږي، خو په عملي ډګر کې موږ باید د صادره شوې فتوا په بنیاد عمل وکړو. هغه د برجام له نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا یو اړخیزه وتلو ته په اشاره سره وویل ولې چارې پیچلې کوو؟ هغه لوری چې وتلی دی باید لومړی موافقې ته راستون شي. نوموړی ټینګار وکړ چې ایران په خپلو اټومي فعالیتونو باندې د نړیوالې اټومي ایجنسۍ په پلټنو پابندۍ نه دی لګولی، بلکې یوازې د برجام د موافقې په چوکاټ کې د خپلو رضاکارانه ژمنو څخه په شا سوی دی. د مشهد په آزاد اسلامي پوهنتون کې د سپاهي پاسداران د قدس د ځواکونو کومندان سردار قاسم سلیمانی سمبولیکه محاکمه ترسره شوه. د قاتلینو سمبولیکه محاکمه ترسره شوه. زموږ د خبریال د راپور سره سم دغه محاکمه د رضوي خراسان د عدلیه د ریاست مشر قزات وکیلان د آزاد سمی پوانتون مشر او د رهبری د ستر مقام د دفتر استازی په حضور کې ترسره شوه. په دغه محکمه کې د سردار قاسم سلیمانی د قاتلینو په ضد شکایتونه وړاندې سول او وکیلانو هم خپلې دفاعیې وړاندې کړې او محاکمه ګډونوالو ته د سردار سلیمانی نښې ورکړې. د دغې محکمې جوړونکي او د حقوقي د پوهنځي د فرهنګي چارو مشر حجت الاسلام علی موحدی راد وویل زموږ په باور د امریکا له لوري د سردار قاسم سلیمانی ټرر یو ستر جنایت دی، ځکه چې سردار سلیمانی د عراق د دولت په بلنه د هیواد ته په سفر تللی و. د جنایتکارانو محاکمه د ایراني ولس حقه غوښتنه ده. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر مرستیال د ایران په وړاندې د اروپایي مذاکراتي سیاست او د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د لیر کولو په لړ کې سستۍ د ډیپلوماسۍ د فرصتونو د له منځه وړلو په معنا وباله. اوس موږ د خبریال د راپور سره سم حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د ډانمارک د سفیر سره په لیدنه کې د پرجام د نړیوالې موافقې په چوکاټ کې د درویو اروپایي هیوادونو د نه ژمنتیا څخه په نیوکې سره ټینګار وکړ. امریکا او درې واړه اروپایي هیوادونو برتانیې، جرمني او فرانسې په خپلو ناسمو سیاستونو سره برجام د ناکامیو په لور وروستل. په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر مرستیال زیاته کړه که مقابل لوري په ایران باندې لګول شوي بندیزونه لیرې نه کړي او خپلو ژمنو ته راستانه نه شي، نو د ایران اسلامي جمهوریت به نوې سیناریو په نظر کې ونیسي. د ډانمارک سفیر یسپر وار په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا باندې د ټینګار په ترڅ کې د برجام د ایټمي نړیوالې موافقې په اړه خپل د هیواد دریځ په اړه معلومات وړاندې کړ. د دواړو همدارنګه د ایران او ډنمارک ترمنځ د پارلماني اړیکو د پراختیا په اړه او د نړیوال بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. د ترکی رسنیو د راپور سره سم د روان مارچ میاشتې پر 28مه به د افغانستان د سولې په تړاو په ترکیه کې یوه غونډه جوړه سي. د ترکیه د عدالت او پراختیا ګوند ویاند عمر سلی خبریالان ته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې مسلې ته اهمیت ورکوي او په دې اړه به د یوې سترې ناستې کوربتوب وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر طالب سرچینو هم افغان رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. داسې ښکاري چې دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د امریکا په وړاندیز جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي تر راتلونکو 8 ورځو مسکو هم په دې تړاو د ناستې کوربتوب وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د چین، پاکستان او د طالبانو استازي هم په دغې ناستې ته وربلل سوي دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي پر دغه ښار د 2 توغندیو د لګیدو خبر ورکوي. د غزنی ولایت د والي ویان واحد الله جمعزاده وایي نن سهار 6:00 او 10 دقیقې پر غزنی ښار د وسلوالو مخالفینو له لوري 2 توغندي وتوغول شوې. د هغه په وینا یو توغندی پر سړک او بل پر یو دکان لګیدلی دی. په دې پیښه کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی خو مالي زیانونه یې اړولي دي. تراسه کومي وسلوالې ډلې د دوغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبان د لسو ځانمرګو بریدونو پلان شنډ سوی دی. له دغه وزارت څخه په خبر پانه کې راغلی تیره ورځ وسلوال طالبانو هوډ درلود چې د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د یو موټر بم او لسو ځانمرګو بریدونو پر مټ د افغان سرتیرو پر پوستو باندې بریدونه وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوي چې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو موټر بم برید په نشه سوی، درې ځانمرګي بریدګر وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. سیونیستي رژیم اعلان وکړ چې د لبنان د حزب الله توغندۍ د دې رژیم شتون له خطرې سره مخامخ کړي. د الاخبار د راپور سره سم د سیونیستي رژیم د جنگ وزیر د یکشنبه په ورځ د سیونیستي رژیم په کنسرت کې د حزب الله د توغندوي وړتیاو په اړه خبرې کولې. ادعا وکړه اسرائیل به د حزب الله توغندوی ځواک ته د پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړي، په داسې توګه چې د اسرائیل شتون له خطرې سره مخ کړي. د اسرائیلو د جنگ وزیر بنی ګانتز هم د حزب الله په توغندوی ورتیاو باندې اعتراف کړی. تر دې مخکې د سیونیستي رژیم د سمندري ځواکونو کومندان گیل اگینسکی ټینګار کړی و چې حزب الله د دې وړتیا لري په سمندر کې د سیونیستي رژیم د ګازو میدانونه په نښه کړي. هغه زیاته کړه چې اوس حزب الله د خپلو دفاعي وړتیاو د پیاوړي کولو په لټه کې ده، تر څو په احتمالي جګړو کې د اسرائیلو تیلي میدانونه ور په نښه کړي. د ترکیه یوې محکمې هغه 15 کسان په عمر بند محکوم کړل چې 4 کاله تر مخه د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس لرل. د اناتولی له راپور سره سم 15 کسان د روسیې سفیر آندری کارلوف په وژنه کې د لاس لرلو د عمله په عمر قید سزا محکوم شول. د روسیه سفیر آندری کارلوف د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په یو نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل سو. برید کوونکی هغه هم هغه مهال د پولیسو په ډزو وژل سو. د انقرې محکمې د دې قضیه اتو نورو تورنو ته هم د زندان حکم ورکړی او شپږ نورو تورنو کسانو براءت اخیستی دی. د اندرې کونډې په وینا خاوندې د روسیې او ترکیې د اړیکو د تخریب په موخه ترور شو. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د ترکیې له دغه اقدام څخه هرکلی وکړ. د روسیې او چین د فضایي ادارو په خبره پر سپوږمۍ د نړیوال په تمځای کې په پراخه کچه ساینسي څېړنې ترسره شي. د روسیې فضایي ادارې روسکاسموز د چین له ملي فضایي ادارې سره یوه هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به یې د سپوږمۍ پر سطحه څېړنیزې اسانتیاوې برابرې سي. په دواړو هیوادونو د فضایي ادارو له لوري په خپرو شویو ویناپاڼو کې ویل سوي چې دا تمځای به د نورو هیوادونو د ګټې اخیستنو لپاره هم تیار وي. دواړو هیوادونو دا هوډ داسې مهال کړی چې روسیه فضا ته د لومړي ځل لپاره د انسان استولو 16مې کلیزې لمانځلو ته چمتووالی نیسي. تاجکستان وایي له افغان پولیس سره څیرمه لا ډېر سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د راپورونو له مخې د تاجکستان امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي دوی غواړي له افغانستان سره پر پوله امنیتي تدابیر لا ډېر کړي. له همدې عمله یې په دغه سیمه کې لا ډېرې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه راز ویلي چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نظامي تمرینات هم پیل سوی دی. د دوی په وینا د مرکزی آسیا ځینې وسله والې ډلې او په افغانستان کې مشته ترهګرې ډلې شاید تاجکستان ته امنیتي ګواښونه جوړ کړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې سیاسي تبصرې ته چې عنوان دی د بشري حقوقو په شورا کې ایرانۍ ضد بیانیه له ملګرو ملتونو اوزاری استفاده. هیله د ترپایه را سره ملا پاتې سئ. تر لسو کلونو زیات کیږي چې د تش په نامه تعاملي خبرو اترو په نامه پروګرام د بشري حقوقو تر چتر لاندې د ایران په خلاف د تبلیغاتو لپاره په یو ځای بدل سوی دی. دغه پروګرام او ډګر یو اړخیز او دشمن پاله دی چې جوړوونکو یې له مخکې ټاکل سوي اهدافو ته د رسیدو لپاره برابر کړی او د بشري حقوقو له کېدو سره هیڅ مرسته نسي کولای. په جنیوا کې د ایران پاخه استازی او سفیر اسماعیل بقایی همانه پرنده بشری حقوقو د شورا پش پش سلویشتمه غونډه کې د دغه واقعیتونو په بیانول سره په ایران کې د بشری حقوقو د حالت په حق له د ملګر ملتونو د ځانګړي خبریال په غیر منصفانه او تحریف سوي بیانیه نیوکه وکړه او وی ویل د ایران په حق له د ملګر ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان بیانیه د لویدیځ بانیانو په سیاسي محرکاتو سره وړاندې سوی ده. هغه د دغه بیانیه په هکله چې ایرانۍ ښځې دوهمه درجه ښاریزې بللي، هغه کامیابۍ ته چې ښځو په عملي ټولنیز او مدیریتي برخو کې لاسته راوړي اشاره او ټینګار وکړ چې ښځې په ایران کې دوهم نمبر ښاریزې نه دي او دا د منلو وړ نه ده چې د یو هیواد نیم خلک په هر یو نوم یا مقام سره چې وي دوهم نمبر ښاریز وبلل سي. د ایران په خلاف د لویدیځ د بشري حقوقو په بیانیه کې د پام وړ ټکی موجود دی. یو ټکی هغه غرضي موخې او سیاسي ماهیت دی چې د دغه شان سفارشي راپورونو شاته پټ دی. حقیقت دا دی چې که د امریکا د خلکو په خلاف په وروستیو کلونو کې تاوتریخجن اقدامات او هغه توکمپال اقدامات چې د امریکا او اروپا په ښارونو کې سوي، که دغه اقداماتو ته ورته شان برخه په نورو هیوادونو کې سوي وای، په لسګونو پریکړه لیکونه او بیانیه به ورکړل سوي وای او ډول ډول بندیزونه به په هغو هیوادونو باندې لګېدلي وای. خو په لویدیځ کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ د واقعیتونو لپاره د بشري حقوقو هیڅ خبریال نه ټاکل کیږي. د بشري حقوقو دغه مدعیان په داسې حال کې د نورو هیوادونو په خلاف بیانیه ورکوي چې په خپل هیواد کې د توپیر مخالف کسان ځپي او دیني سپېڅلتیاو او ارزښتونو ته سپکاوی کوي. د مسلمانانو ځورول او د اروپایي اتحادیه په پولو کې دننه په مهاجرینو فشار راوستل د قانون اجرا او د بیان ازادۍ ګڼي. د ښځو د حالت په هکله هم د فرانسې د کورنۍ چارو د وزارت د 2019 کال د راپور په اساس په دغه هیواد کې د کورنیو تاوتریخوالو له 149 قربانیانو څخه 121 یې ښځې وې. همداراز په جرمني کې د وړاندې شوي احصایو له مخې کورنۍ تاوتریخوالی او ستن هره ورځ یوه ښځه وژنې. په امریکا کې هم د تورپوستي جارج فلوید وجلې د نړیوال غوصه پارولی او په نړۍ کې په توکم پالنې په اعتراض یو سمبول بدل سوی دی. د بشري حقوقو دغه مدعیان په داسې حال کې په ایران کې د بشري حقوقو په خلاف ورزۍ اندېښنه څرګندوي چې د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونو د ایران د خلکو جسمي او روحي سلامتیا له بې شمېره ګواښونو سره مخامخ کړې ده. همدا اوس چې نړۍ د کووید-19 ناروغۍ د واکسین خبر کوي، بندیزونو ایران ته د دغه واکسین رسېدل له شکونو سره مخ کړی، بې له دې چې کوم کس یا اداره د هغو خلکو اندېښمنه وي چې د بندیزونو په وجه یې خپله سلامتیا له لاسه ورکړې ده. د تفسیرې پای. تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. د دغه پروګرام په 28مه برخه کې هغه حضرت د مقاومت د جبهې شاته د نشټو په انتقالولو کې د امریکا او سیهونستانو سیاستونو ته اشاره کوي. دوی همدار از د سیمې په هیوادونو کې د جنگونو او وژلو جوړول د مقاومت د جبهې د بوختولو او سیهونست رژیم ته د فرصت ورکولو یو چل ګني. راځئ چې د هغوی لنډ شان وینا ته غوږ شو. یو مهم ټکی چې باید د اسلامي نړۍ د سیاسي او پوځي انډیالو له نظره پټ پاتې نشي، د مقاومت د جبهې شاته د نښتو په انتقالولو کې د سیهونستانو او امریکا سیاست دی. په سوریه کې د داخلي جنگونو جوړول او په یمن کې د شپې ورځې وژلې او د پوځي محاصره ترور او رانۍ، په عراق کې د داعش تولید او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې دې ته د ورته قضایاو جوړول، ټول د مقاومت د جبهې د مشغولولو او سیهونست رژیم ته د فرصت ورکولو چلولونه دي. ځینې مسلمان پوهان او سیاستوال په ناپوهۍ کې او ځینې دانسته د دغه دشمن په دغه چل کې ښکېل شوي دي. د دغه خباست آمیز سیاست د اجرا د مخنیوي لاره زیاتره په درست اسلامي نړۍ کې د غیرتمنو ځوانانو کلکه غوښتنه او مطالبه ده. په ټولو اسلامي هیوادونو، په تیره بیا عربي هیوادونو کې ځوانان باید د امام خمیني په سپارښتنو سترګې پټې نه کړي چې وی فرمایل: هر څومره چې فریاد لری د امریکا په سر او البته د سیهونست دښمن په سر خالی کړی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالي اوسئ.
لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلې دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
ګورن اوریدونکو سلامونه، مو منه د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښي شي وي. عزیزانو، د امریکا حکومت د افغانستان خکیلو لورو ته د اتوم خونو په یو لیک کې د موقته یا مشارکتي حکومت وړاندیز کړي او له هغوی غوښتنه کړي چې دغه لیک وجاجوي. راپورونه زیاتوي چې په دغه لیک کې د افغانستان ټول خکیل لوري په راتلونکو اونیو کې ترکیې ته بلل شوي دي. طالبان ویلي دي چې دغه مسوده یې لاسته راوړې ده او په جاجولو یې لګیا دي.
لدې مخکې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلنکن لخوا اشرف غنی ته د سختو ټکو یو لیک رسیدلی و چې پکې راغلی و چې امریکا په بین الافغانی مذاکراتو کې د پرمختګ غوښتونکې ده او د امن د معاهده د هغه مسودې ذکر پکې شوی و چې پکې د یو نوی او جامع حکومت غوښتنه شوه. اشرف غنی په ځواب کې ویلی و چې تر څو ژوندې وي موقته حکومت به جوړ نشي. لبلی خوا د خاغلی اشرف غنی نائب امر الله صالح هم وایي چې په دغه شان لیکونو سره زموږ دریز نه بدلیږي او موږ په دغه شان لیکونو هیڅ اندېښنه نه لرو. شنان دی وایي چې امریکا دا ځل فیصله کړې ده چې نوی حکومت به جوړوي او افغان لوري به مجبوروي چې دغه فیصله ومني. موږ به نن په هندار پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې امریکا سره هغه کوم داسې اړمونه دي یا کومه طرحه ده چې غواړي ښاغلی اشرف غنی د دغه طرحې منلو ته مجبور کړي، او په عین حال کې په افغانستان کې د جنگ یو بل لوی لوری طالبان دي. آیا طالبان به د امریکا تیرو وعده خلافیو ته په پام سره دغه طرح منلو ته تیار شي او کنه؟ او بل دا چې آیا واقعا دغه طرح د افغانستان مسله حل کولی شي؟ په تیره بیا پخوا د بون غونډه وه، د پېښور یا نورې غونډې، او که بیا دغه شان غونډو ته خبره راشي نو ځنې کارپوهان دې ته یو قهقرایي سیر وي او شاته تګي ګڼي. دغه ټول مسایل به د افغانستان د دوو شخصیتونو، ښاغلي غلام جیلاني ځواک چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر دی، او هم دغه راز د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو د شنونکي ښاغلي محمد امین ځاځي سره وجاجو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې لمونږ سره ملګرتیا ولرې. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي غلام جیلاني ځواک په خبرو سره پیلوو. ځواک صاحب، تاسو ته هم معلومه ده چې د امریکا حکومت د افغانستان ښکېلو لورو ته د اتوم خونو یو لیک لیکلی چې د موقته یا مشارکتي حکومت وړاندیز دی پکې. ځینې شنان دي وایي چې امریکا کلکه فیصله کړې چې یو نوی حکومت جوړ کړي او افغان لوري مجبوره دي چې دغه فیصله ومني. ستاسو څه خیال دی، آیا اشرف غنی به دې کار ته مجبور کړي، او د دولت د مجبورولو لپاره تاسو د امریکا راتلونکي اقدامات څنګه اټکلوي؟
مننه سلامات ته. اول څه به دي چې یو مخکې طرح وړاندې شو او چې د ډیرو کړیو د سختي نیوکو لاندې هغه ته را داسې وکښنه فرصه د افغانستان تجزیې ته زمینه مساعدوله، نو هغه هېڅه ونه منله. اوس دغه کومه نوې طرحه چې وړاندې شوې ده، دا چې په دې کې یو څه اندېښنې خلک لري بعضې طرفونه، لیکن د هغه طرحې په نسبت دا لږ داسې ښکاري چې شاید ډېرو خواوو ته قابل د منلو وي. د اشرف غنی مخالفت او د امر الله صالح مخالفت د حکومت زیات ضروري نه دي، ځکه چې دغه توانایي نشته د افغانستان په اوسني حکومت کې چې د امریکا د اقداماتو په وړاندې ودرېږي. هغه حکومتونه چې د ملت ملاتړ لري هغه کولی شي چې ودرېږي، لیکن د بده مرغه د افغانستان اوسني حکومت چې دی د ملت ملاتړ ترلاسه کړی نه دی. ملت ملاتړ د لاسه ورکړی دی. سیاسي احزاب وګوري، ډلې وګوري، مختلف کسان د افغانستان د حکومت نه ملاتړ درې ډېره ضعیفه ده. حکومت سره روابط نه دي معاصر سیاسي احزاب کې، نو په دې خاطر باندې دی په داخل د افغانستان کې دغسې یو ولسي قوت نه لري چې د هغه په مخ باندې دا مقاومت وکړي. داغه په خوا کې د افغانستان کوم وضعیت کې دی او کوم احتیاط چې نړیوالو مرستو ته دی هغه په خپله د امریکا په لاس کې او نړیوالو په لاس کې یو د فشار وسیله ده. نو په دې خاطر زه فکر کوم سخت اقداماتو ته به ضرورت پېښ نه شي. دې ته به ضرورت پېښ نه شي چې ډاکټر اشرف غنی په مقابل کې سخت اقدامات وشي او د هغه په وجه کې بیا د واک چلوي شي. ډاکټر اشرف غنی به بالاخره دغه طرح ومني. لیکن آیا نور خواهی منی که نه افغانستان خلقی من بغا بحث مهم ده طالبان و کروس کوری دی خیارا دریز نده معلوم شده لیکن دفع ترح زمرا مهم ندم دسول پر بحث کنی اخوش مهم دی آیا طالبان و امریکا توافق رسیدی دیو که نیدی امریکا خود دلتا دا پاچ که دلو حضره که والا طالبان آغیسا دا مخالفت که لوس معلوم نه ده چې آیا طالبان دا خبره مونږ نه کې خیر د امریکا دی یو مودې لپاره یا د انګلیز په حال لپاره په هغه کومه ځکه کل پاتې شي او یا چې امریکا دې نه پیرا شي تر څو چې هغه اصلي سوال ته ځواب ورنه کړي چې هغه د امریکا پاتې کېدل یا نه پاتې کېدل دي دغه طرح یا بل طرح کوم ځای نه نیسي کله چې افغاني توافق په هغه وخت ممکن دی چې اول د امریکا ترمن د امریکا سیاستونه چې کوم ابهام دی هغه د منځل شي ځکه په دې نه پوهېږي چې واقعاً امریکا څه کول غواړي آیا افغانستان کې پاتې کېدل غواړي که د افغانستان نه وتل غواړي چې دلته پاتې کېدل غواړي د دې پاتې کېدلو بڼه شکل به څه وي څه افغانستان پاتې کېږي نو دغې سوالونو ته باید امریکا ځواب ووایي
د ښاغلي ځواک ډېره ډېره مننه کوو همدا پوښتنه به له ښاغلي امین ځاځي نه وکړو ځاځي صاحب تاسو په ټول کې د امریکا دغه طرح ته په کومه سترګه ګورئ او آیا د افغانستان حکومت به د دغه طرح منلو ته مجبور شي
مننه ګورې د جګړې بندول یو مسله ده تلويخ کلنه جګړه په افغانستان کې روانه ده آباد هم سیمهیزو نړیواله او کورنۍ آباد لري یو دغه بحث چې جګړه څنګه ودرېږي او یو بل خبره دا ده چې د امریکا ناتو په افغانستان کې خپل سر خوګی کم یعنی دا د دوی منافع سره لري د دوی د هواد منافع دي دا متفاوت خبرې دي مونږ په دغه نه پیږو چې امریکایان په افغانستان کې د تاریخ کلنې د جګړې پای ته کېښودلو په خطر هڅه کوي او که یا امریکایان د خپلو منافع د پوره دلته سرخوږی کموي دغو کې ډېر بحثونه مهم بحثونه شته دي که چېرته د دوی هدف دا وي چې د سرخوږی کم کړي نو زه یو اشاره بعضې مسایلو ته کوم چې هغه مونږ موقت حکومتونه مونږ د بون کنفرانس دا مسایل انتقالي حکومتونه دا مونږ ټول ولیدل د پېښور شورا هم همداسې دوه میاشتې یو څوک څلور میاشتې بل څوک پنځه میاشتې بل څوک چې هغه د پنځه کاله څلور کاله پاتې شول دغه خبرې د مونږ د هېواد درد دوا نه کوي دا د مونږ هېواد ستونزې د مونږ هېواد مشکلات چې هغه بعضې مسایل دي یعنې زیاتره مسایل نړیوال او د سیمې هېوادو پسې تړلې دي مونږ مشکلات نه کموي تر څو چې په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله بنده نه وي شوې او دغه ډلو ټپلو ته وسلې بند نه وي شوې چې ډلو ټپلې ته روزنه کېږي چا ورکول کېږي وسلې ورکول کېږي تجهیزېږي افغانستان ثبات او امنیت نشي پیدا کولای یو مسله د قدرت ده یا ویش د قدرت ده ما مخکې عرض وکړو چې ویش د قدرت په هر نامه چې د افغانستان مشکلې حل کړی نه ده بلکې دا یو سرخوږی نړیوالو سیمې هېوادو افغانستان ته یې دایمي سرخوږی پرې اچی ده نو ما په نظر سره شون امریکا تمویل کوونکی د افغانستان حکومت ته او د امریکا په زور د دوی د تیارو په زور د دوی د بمونو په زور د دوی د عسکري مغه فعالیتونو حضور دا حکومتونه منځته راغلي دي پس بنان امریکا بو اول آخر خبر امریکان کوي ځکه چې دوی احتیاج دي دوی محتاج دي دوی د امریکا او د ناټو بین المللي ټولنو کومکونې ته احتیاج دي نو زما په نظر دا چې اوس ډاکټر صاحب اشرف غني یا ډاکټر صاحب یا صالح صاحب د دې دریز نه هم زه دومره نه پیګم ځکه چې ول دغه وضعیت موږ د پخوانه چیرل دي څلوېخ کالې موږ چیرو تجربه دې ترخه تجربه مو په لاس سره وری دي د سولې په مذاکرات کې د کنفرانسونو بل اخره د ماقات او د حکومت نه مو ولیدل دغه څه ولیدل دومره غلی وو رئیس جمهور ولی غلی وو صالح ولی غلی وو یعنی دو آیا نپیدل دوی کنا پیدل نو دغه سمتو کې دې پاتې کېدل نو بیا د افغانستان د افغانستان په خلکو کې ځان دا دې څه خبر نه دی د طالبانو توافقنامه د امریکا نه دوی ویل چې مونږ خبر یو ار سی او مو په جریان کې بل خبره ده راوتل چې دې اګی نه تر لرله یا قانون تیر کوي وړاندې خاړی اچولې ما په فکر سره امریکا د خپل سرخوږي په هڅو کې ده او د امریکا اول اخره د امریکا خبره ده او هغه په پلیتیکي
دا خغلی محمد امین زادی ډیره ډیره مننه کوو یو لنډ شاند ما خلو او بیا را ګرځو هم دې باستا دوام ورکو په هنداره کې مو یو ځل بیا هر کله کو parstoday.com/ps زموږ د سایت درکته چې دغه خبرونه پکې تعقیبول شي. عزیزانو تاسو ته پته ده چې امریکا له طالبانو سره لدې مخکې یو معاهده کړې وه او اوس طالبان وایي چې امریکا د دغه معاهده خلاف ورزي کړې ده او خپل ځواکونه له افغانستان نو باسي. ښاغلی غلام جیلانی ځواک تاسو وویل چې اصلي لوري په افغانستان کې د جنگ هغه طالبان دي او طالبان باید وګورو چې د دغه طرح په وړاندې څه وایي. تاسو په خیال د طالبانو دریز به څه وي او تاسو څه سپارښتنه لرئ؟
خبر دې ده چې بل لار څه ده چې بس اعلان دې جنگ دم طالبان ته دومره اسانه پرېکړې نه ده چې د سولې د مکمل بهیر چې ده دغه فرصت چې ګڼل کېږي چې اوس افغانستان یو فرصت ترلاسه کړی چې امریکا د افغانستان نه ووځي په افغانستان کې ټول راشي دا په یو طرفه توګه طالبان اعلان دې جنگ دي. د بل خوا نه یو بل ټکی هم باید موږ وګورو، هغه دا ده چې امریکا په خپل ټول قوت د طالبانو په خلاف جنګ نه ده کړی. امریکا پرېښي دي چې طالبان د یو قوت په توګه په افغانستان کې مطرح وي. که امریکا وغواړي پاکستان مجبور کړي چې امریکا کې پناه ځای نه بند کړي او دغه لوجستیک چې د لوجستیکي ملاتړ بند شي، بیا نو طالبان ته جګړې پر مخ وړل ډېر ګرانېږي. نو په دې خاطر په دغه شکل باندې طالبانو ته جګړې پرته تګم دونه اسانه پرېکړه بنوي. طالبان به حتما په دې باندې فکر کوي. امریکا باندې اعتماد نشته دی، لیکن امریکا مختلفو هیوادونو سره همدا اوس هم معاهدې پرېکړې کوي او نړۍ مجبوره ده چې معامله ورسره وکړي د ټولو د اعتمادۍ سره. نو په دغه وخت کې دا ډېرې کېږي چې په دغه معادله کې نور هیوادونه هم شامل کړی شي، ملګري ملتونه شامل کړی شي، د سیمې هیوادونه شامل کړی شي، تر څو چې تر یو حده پورې ګرد ممکنه نه ده نن سبا نړیوال تنظیم یادول دومره زیات عملي اس نه لري، لیکن تار کتیب باید کوشش وشي چې په دغه معادله کې نور هیوادونه هم شامل شي تر څو تر یو حده پورې کوم توافق چې کېږي د هغه عملي کېدل تسلیم شي.
دا ځواک سره ډیره ډیره مننه کوو. د خاغلی امین زازی نه به په دې اړه پوښتنه وکړو. زازی صاحب، ستاسو څه خیال دی، آیا طالبان به د امریکا تیرو وعده خلافیو ته په پام سره په دغه طرح باندې غوږ وګروي؟
ګوري، طالبان په هیڅ دی یو جنگي ځواک په افغانستان کې مطرح ده. طالبان ادعاوی لري چې یو حکومت درلودو پنځه کاله دلته افغانان خپل حکومت مو امریکا ته راغلي وروره او د مونږ حکومت نظام دی چپکو او بلحره په حامی کوونه کوي. هم نه تروریزم کې پیشرفت وکړو، نه د ښه حکومتداري راوسته او نه د ثبات راوسته، نه د پرمختګ. هغه دغه ادعا کوي. نو د طالبانو د امریکا تر منځ واقعا اگر چې هغه ناقص تړون ده یا تفاهم لیک ده یا هغه چې تاسو نن په دې دی د ما په شا نظر باندې، نو دوی بیا هم یو څه امضا کړی دي چې په او باندې دواړه خواوې یعنی امریکا او طالبان ډېرو مسایلو ته د ژمنتیا ښودلې ده او تعهدات یې ورکړي دي. نو دوی دواړه باید اول هغو تعهداتو بند پاتې شي. که چېرته امریکا هغو تعهداتو نه شاته کېږي نو دا خو مسله معلومه ده چې دا به جګړه وي او وضعیت حساس ده، جګړه به ادامه ولري. نو بیا به دغه جګړې هم طالبانو به یو بل مشروعیت ورکړي د امریکا او د ناتو په وړاندې. دلته به د مخکې قوت د طالبانو کم و، دلته به زیات شي. وایي چې هغه دی نو نړیوال ته به هم وایي چې موږ توافق ورسره وکړو، موږ هغه څه ورته وایي هغه اصطلاح د خشونت مو کم کړو، اگر چې زه دغه واضح مکلمې سره مخالف یم، پسې هغه د ترستان یا د القاعدی سره مو اړیکې کې خطه کړې، اعلامیه مو ورکړله د افغانستان حکومت ته دغه د کېنستو په مذاکراتو باندې مو هر څه کړي دي. امریکا نقض وکړلو، بالاخره فکر کوم چې یو جنګ ته به د خپل تیاری نیسي د امریکا او د ناتو په خلاف.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د امریکا د نوې طرحې په باب د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی غلام جیلانی زواک او خاغلی محمد امین زازی نظرونه له تهران ریډیو اوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی او
حامد سیما
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخت وو نو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات ورسوانې په خپل لومړی مخ کې د رجب یا بزرګ میاشتې د 28 منټې په باب چې د رسول الله مبارک د مبوس کېدو ورځ ده لیکنه کړې. د بعثت اختر د تاریخ په زړه پورې موسم د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت د لمر د راختو موسم، د خدای د رسول د رسمي رسالت پیلې ده، او د خدای پاک د تر ټولو غوره بنده سره د وحی د فرښتې د لیدلو موقع د حقیقت پر ټولو لارویانو مبارک وي. اوس هم راګرځو دوستانو د اطلاعات ورځپاڼې نورو سرټکو ته. اطلاعات ورځپاڼې په خپلې نننۍ ګڼې کې چې له انټرنیټ هم راخستي لیکلي دي، د خزینه جانبازو، پتمنو او شهیدانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود ځینې ویناو ته ستاسو پام راغواړو. د اسلامي انقلاب موظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی، د تاریخ جوړونکو فرشتو لخکری یعنی ملي کانګریس ته پرون په خپل پیغام کې خزینه جانباز، پتمن، مجاهد او شهید شوی خزی د اسلامي انقلاب د ویاړونو تر ټولو لوړې څوکې بللې دي. ورځپاڼه لیکلې دي د اسلامي انقلاب موظم لارښود د دفتر د اطلاع رسونې له راپور سره سم د ایران د تاریخ جوړونکو فرشتو لخکر یعنی ملي کانګرس ته د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په پیغام کې راغلی دی چې خزینه جنباز، پتمن، مجاهد او شهید شوی د میرمنې د اسلامي انقلاب او د اسلامي جمهوریت لپاره تر ټولو ستر ویاړونه دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دغه پرونی پیغام کې ټینګار کړی چې د ایمان ځواک د ایرانیو میرمنو په مخ د مجاهدتونو لارې پرانستی چې د جهاد په سختو میدانونو کې د دوی لشتون څخه حیرانوونکي بے ساری او لا سرشیندونکو ډکې پیښې تر سترګو شوې دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په دغه پیغام کې جوته کړي د ساینس څیړنې او ټیکنالوژي په میدانونو کې لشتون او د ادبیاتو او هنر په واده کې لا ځلې دو رانیولې بیا په بیلابیلو سیاسي ټولنیزو ډګرونو مدیریتونو کې د خپل هنر ترخکاره کولو او په وروستۍ خطرناکې ازموینې کې د ناروغانو د خدمت او سلامتیا په ډګر کې تر سرشیندنې پورې ټول د ایرانۍ میرمنو د معنوي لوړتیا نښې دي چې د اسلامي نظام او د اسلام د دردونو او ارزښتونو په برکت لاسته راغلي دي. ورځپاڼې بیا لیکلي دي د کاتولیکانو د رهبر په فرانسیس ویلي دي چې له ستر دینی مرجع آیت الله العظما سید علي سیستاني سره کتنه د ما د روح لپاره ډیره ګټوره ده.
قدرمنو دوستانو کیهان ورسپانه را اخلو د غورسپانه هم په خپل لمړي مخ کې د تاریخ جوړونکو فرشتو لخکری ملي کنګوري ته د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی پیغام را خستي او لیکي چې معظم لارخود ویلي چې شزینه جانبازي پتمنی او د اسلامي انقلاب د ویاړونو تر ټولو لوړی څوک دی. د غورسپانه هم دراس په خپل نننۍ غني کې میانماری مسلمانان شړل د ځل له هند څخه او ملګری ملتونه یوازې نیوکه کوي. د غورسپانه بیا په دوام کې داسې لیکي چې هندي چارواکي په خپل ویل دي چې موږ د میانمار په ناغښتون کې وباسل مو پیل کړی دي. د هند ملي پال صدر اعظم نانندرا مودي هم د روهنګیا کډوالو غیر قانوني او د امنیت لپاره خطر وباله او حکم یې ورکړی چې د هغوی د زرهاو تنو کسانو چې په خارګوټونو کې خپاره شوي دي لا پیژندلو وروسته وشړل شي. د بنګلدېش نه بهر هند د روهنګیانو د تللو لپاره یو لوی مقصد دی. د دغه هیواد روهنګیان ویلي دي چې میانمار ته د بیرته ستنېدل لپاره حالات ښه نه دي. ملګري ملتونه د هند پر دغه دریز باندې نیوکه کړې او د دغه هیواد لخوا د روهنګي مسلمانانو شړل د نړیوالو قوانینو نقضول بولي، خو د هندوستان حکومت بیا دغه مسلې رد کړې ده او اعلان یې کړی چې دغه هیواد د کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو د ځانګړي کنوینشن پروتوکولونه نه دي امضا کړي. په ټول کې 148 هیوادونه دي چې د پناه غوښتونکو څخه د ملاتړ دغه حقوقي موافقت لاسلیک کړی دي.
خو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخستي او تاسو سره یې شریکوو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ 800 ورځپاڼې لیکلي دي د دوهې د بین الافغاني خبرو اترو فرصت د سولې لپاره معنادار نه و. د دواړو لورو ترمنځ د نظر ژور اختلافات موجود وو، نو ځکه هم لا لاسا ووته. ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي دي او چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سولې بهیر د چټکتیا لپاره تازه هڅې پیل کړې دي، نو یو بل تاریخي فرصت ترلاسه شوی چې باید له لاسه ونه وځي. د لیکوال په اند له بل هر وخت زیات ملګري ملتونه او د نړۍ ځواکمن او دغه شان د سیمې هیوادونه په افغان سوله هوکړې ته رسیدلې او د دوهې د بین الافغاني ناستې له ناکامۍ وروسته نړیوال په دې هڅه کې دي چې د افغانستان دوت څلوېخ کلنه جګړه پای ته ورسوي. هشت صبر اسمانی بیا لیکلی دی د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې به د ترکیې په قربتوب په استانبول کې د نړیوالو تر څار لاندې د سولې افغاني ناستې وشي چې د افغان حکومت او طالبانو ډلې سربیره په کې د سیاسي ګوندونو نمائندگان هم برخه اخلي. دا غونډه به د بن لومړی ناستې ته ورته وي چې د طالبانو ډلې له پرځېدو وروسته یې د اوسني حکومت بنسټ کېښودلې. د لیکوال د معلوماتو له مخې له نیکه مرغه هیڅ لوری له نوي فارمولې سره مخالفت نه کوي، یوازې ناستې ته د ورتګ لپاره ارګ او د ملي مصالحې لوړې شورا په خپلو کې اختلافات لري چې داسې حرکتونه ممکنه ده د سولې روان بهیر ته یو څه تاوان ورسوي.
دا هم مسیر ورسپانه ده. مسیر ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک او د سولې لپاره د انتقالي حکومت طرحې په وړاندې افغان چارواکي نه پوهیږي چې څنګه غبرګون وښيي او څه وکړي. په سرمقاله کې یادونه شوې ده چې له همدې عمله ویره ده چې د دوی دریز به ستونزې لا زیاتې کړي. د حالت په حکومت کې دننه د ارګ او د ملي مصالحې عالي شورا ترمنځ هم واټن پیدا کړی دی. لیکوال سپارښتنه کوي چې د امریکا لخوا د انتقالي حکومت طرحې ته غبرګون او په دې اړه د پریکړې لپاره په کار ده چې افغان چارواکي او سیاستوال سره یوه خوله وي او داسې دریز خپله کړي چې له سولې سره مرسته وکړي او د افغانستان ګټې خوندي کړي. دا چاره به د لیکوال په اند افغان لوري دریز پیاوړي او د سولې په وړاندې ممکن خطرونه راکم کړي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه شوې ده چې د سولې د وروستیو هڅو او د امریکا د هغه په اړه باید یو ملي اجماع رامنځته شي، یا لږ تر لږه د سیاستوالو او حکومت یو واحد غږ پیدا شي. دا غږ باید معقول او د سولې او افغانستان په ګټه وي.
همدارز د کابل چاپ هیواد حکومتي ورځپاڼه لیکلي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکل شوی لیک چې د مشارکتي نظام د جوړېدو سپارښتنه پکې شوې ده. د افغانستان سیاستوالو او اروپایي ټولنې په ګډون یې سخت غبرګونونه راپارولي دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.